ده ماخام شپک بجه شوی نوری اس نوریم ده نوی کال ده نوروز په مناسبت مونږ کې هیله او پیرزوینه بیا ومني. قبل د نوی کال په لومړۍ ورځ د کال لومړنۍ ځان وژن کې حمله سره شاوخوا نوی تنو ته مرګ جوړولې. افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال کې به سو د سولې هڅې ګړندې کړي او د بلخ لری شوی والی عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارک سره توافق ته رسیدلی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امیر اختیار وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه 28 کسان وژل شوي او 25 نور جوړبل دي. افغان ولسمشر وی په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت او مهمه مسأله بیا هم د سولې رواني هڅې وي او د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي خپل ځان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د امیر اختیار وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه 28 کسان وژل شوی دي او 25 نور جوړبل دي. داعش وسلوالې ډلې د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخستې ده. د امیر اختیار د وزارت وین وحید مجروح ازادي رادیو ته ویل
امر وزارت ساته من شون میته کې دریا د سه متاسفانه بسنو ته نن وطنان جان مخته او اتم دې د تونه دیگه دریا د سه زخمی شدن.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 کابل پوهنتون د نږدې د نوروز د مراسمو لپاره د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې د کابل نننۍ برید غندلې ده او د بشریت ضد جنایت بللی. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامیچ یماماتو په یو بیان کې د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او قانون ته د دې برید د طرحانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وای په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې رواني هڅې وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونه نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. ولسمشر غنی ویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قرباني ته چمتو ده.
د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سولې راسي او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسیږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله علالخیزه ده، باعزته ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري.
ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي څه باندې درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور نن ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ نوې هوکړه لیک به ډیر شر اعلان شي. خغلی نور په بلخ کې د نوروز په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند او ارک په ډیرو برخو کې د دې ګوند غوښتنو په اړه موافقه ته رسیدلې دي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
دی ویزل حق موافقه چې پر اساس د جمعیت او د دې ګوند متحدانو غوښتنې پر ځای کیږي هر کله کوم. له جمهوریت ریاست او د هغوی محترم مرک چی پلاوی څخه هم قدردانی کوم. درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ د والی استعفا منلې ده. ارګ مړی د بلخ لپاره محمد داود د نوي والی په توګه وټاکه خو عطا محمد نور دا پریکړه ونه منله. که څه هم داود خپل دنده نه ده پیل کړې خو شاوخوا لس ورځې مخکې یوې سرچینې وویل چې د ولسی جرګې غړی او د عطا محمد نور یو نږدې کس اسحاق رهګذر په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کیږي. د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي وشل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په 14 موادو وشلی دی. راپورونه وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د پیښې په اړه پلټنه کوي. د مارچ له 2 نیټې راهیسې په آسټن ښار کې 15 پارسل بمونه منفجر شول چې له امله یې 2 کسان وشل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د اسرائیل پوز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2001 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر لمنځه وړی. پوز ویلي دی په دې هوایي بریج سره د اسرائیل پر وړاندې لوی ګواښ لمنځه یوړ او دا نورو ته پیغام و. د اسرائیل دا خبرداری ایران ته چې په سوریه کې خپل پوځي نفوذ زیاتوي اشاره بلل کیږي. اسرائیل تر دې مخکې په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل د پوځ مشر ویل چې د 2001 کال بریت یو پیغامو نن هم پیغام ده او پراتونکو کې به هم زمنګ پیغام وي. او د روسي یوې محکمې دوه چچنایان په سوریه کې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د پلان لرلو په تور په اوږد بند محکوم کړل. د شمالي قفقاز سیمه ییزې پوځي محکمې ادم سوګایپوف او یوني موردیایف په و او اتو کلونو زندان محکوم کړل. په یوې جلا پیښه کې د چچنیا د کورنیو چارو وزارت ویل چې د ګاونډي انګوشي تیادری او د داغستان یو اوسیدونکی له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د روسیې امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې له سخت دریځو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کابل د نوی کال په لومړۍ ورځ د دې کال لومړنۍ ځان وژونکې حمله سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د پی کې وایي شاهد
په دې خبره راځته ما دا ویدم چې طرف مردوې چې به کوم جام کړم.
افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال به د سولې هڅې ګړندې کړي
او هر قرباني چې د دولت او خاصا لمانه په کاری لاغنه به صرف نه کوو.
د بلخ لری شوی والی ته محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسیدلی دی.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی و متحدین آن محقق می شود استقبال لبیک می گویم.
در کنال ده دانگام او سیدون کدیوی مظاهره پترس که پر سیمه ده پاکستان ده راکیتی بریدونو پا وران ده خپل غیگ و چت کرد.
او سیده ولسوالی تا توفونه را نجده شدی دی ولسوالی تا نجده توفونه را گیر از جاد خلق ده زنگلی چیده زنگلی ده خسمی زنگلی که ور ولگید.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. ازادي راډیو اورې مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل د نننې ځان وژونکو حملې موضوع. په کابل کې علي آباد روغتون ته نږدې نننې ځان وژونکو حملې د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لپاره د نوروز جشن په غم بدل کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وحید مجرو تایید کړ چې 9 تنه وژل شوي او 25 ټپیان دي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د هغه په وینا ښځې او ماشومان هم ټپیانو کې شامل دي. د حمله د نوروز او د غرز د کابل د ښار د امنیت د ټینګښ سره سره شوي. د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی بریالی شوی و چې د پولیسو د تلاشۍ له پوستو تیر شي او ځانوالو زوی. هغه وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې او که دا وموندل شي چې چا په خپله دنده کې غفلت کړی مجازات بشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې اکثره قربانیان ځوانان دي چې یا د پیښې له ځایه تېرېدل یا راټول شوي وو چې د نوروز جشن ولمانځي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال نور حال وړاندې کوي.
نن چهارشنبه د 1490 مریض کال په لومړۍ ورځ یو ځانمرګي بریدګر چې د چاودیدونکو توکو ډک واسکټې په ځان وو د کابل علي آباد روغتون مخې او د سخي زیارت ته نږدې د خلکو منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. دغه پیښه هغه مهال وشوه چې د جنډې پورته کولو مراسم وروسته خلک خپلو کورونو ته روان ول. د پیښې عیني شاهدانو په خبره د دغه پیښې پر مهال یو شمېر ځوانان ښځې او ماشومان د نوروز د جشن پر منځلو بوخت ول. د عیني شاهدانو له ډلې امید ازادي راډیو ته د پیښې کیسه کوي او د خلکو کو د امنیت په ټینګښ کې پولیس په بې پروايي ترنوي.
اس متر کمتر تیر شوه ما کنفجور شو دیجا
دی وای شل متر لري ووم چې 14 وشوه. کله چې 14 وشوه لاسونه په خیمه به حصہ شوي او په شاوخوا کې مې مړی او ټپیان پراته ول. په لومړي پلټنځای کې پولیسو خلک نه وترول او یوازې موټر ته د تګ راتک اجازه نه ورکوله او پیاده خلک نه پلټل. طالبانو په یو ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته ویل چې د حمله دوی نه ده کړی. خو د اسوسییټ پریس خبري اژانس په حواله د دغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته. د کابل امنیت قومندان داود امین د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویل چې خای یو شمېر امنیتي مسولینو د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د نوموړي په خبره د دغه حمله په مخنیوي کې د غفلت له امله یو شمېر پولیس د سیرون لپاره په توقیف کې دي.
بد بخت سره وګیم چې انتحاری از دې نقطه ما دی وای مو خپل سړنه کو هم دا اوس مو لارخونه وکړه چې د دغه چیک پوینټ چې ځنمرګ ورنتیر شوه مسولین د تحقیق لپاره جوړل شي
هر چا نفر کې اس برده شوه تعویض شوه واجه تحقیق صورت
د پداسیال کې د چې د کابل خار یوش مروسیدون کې د کال په لومړی ورځ د نوروز د منځلو لپاره تفریحي ځایونو په ځنګړی توګه د سخی زیارت تللیول د غزیارت ته نخریدون کې ټوله لارې ل یو کیلومتر څخه د چړشمبې له سهار د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوی وي د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کول مراسم یو شمیر ګډونوالو له پیښې وړاندې ویلو چې زیارت ته رسیدو پورې درې ځلې تلاشي شوې دي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د خلکو ګډون کمرنګه برېښي خو د دغه برید له پیښېدو مخکې د مراسمو یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سره له تهدیدونو غواړي د نوروز دودیز جشن ونمانځي د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و خغلی مراد له دغه ځنمرګ برید نه مخکې په دغه مراسمو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جدي او پریکنده ډول ودرېږي نوموړي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي د افغان ځواکونو له جدي مقابلې سره به مخ شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د کابل د نن ځانوژن کې حمله په اړه مو واوریدل د ځانوژن کې حمله علي آباد روغتون ته نږدې شوې ده مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې د شپغاړه اخیستې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی چې لږ تر لږه نهه ویشتنه په دې حمله کې وژل شوي او له پنځوسو زیات هم ټپیان دي چې په روغتونونو کې درمل تر درملنې لاندې دي په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم غندلې ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدمیچي یا ماموتو په د اعلامیه کې ویلي چې دی دا حمله په سختو ټکو غندي او دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي دی وایي چې په وار وارې په ښکېلو خواو غه کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د ویلي چې زه د قربانیانو له کورنیو سره خپلو خواخوږي څرګندوم او ټپیانو ته هم د بیړنۍ روغتیا غوښتونکی یم تاسو څه فکر کوئ د نننۍ حملې په اړه کولی سئ چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ پیغامونه هرو مرو د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ
افغان ولسمشر وایي د ملي یووالی حکومت د سولې په برخه کې ډېر جدي دی او اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته به سولې په میراث پرېږدي اشرف غني دا څرګندونې نن په ارک د نوي کال په مناسبت جوړو شو مراسمو کې د وینا په ترڅ کې وکړې هغه وویل که څه هم د سولې په وړاندې یو لړ خنډونه شته خو حکومت کلکه اراده لري او مخې نشي نیول کېدی د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو تفصیل د واصل وصال په راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د سولې په بهیر کې ځینې خندونه شته خو د ملي والی حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښ لپاره له هیڅ راز قربانۍ مخ ونه اړوي ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ پارک مڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وویل چې سوله به اوسنیو راتلونکو نسلونو ته د ملي والی د حکومت میراث وي
واسي توګه په دې باندې پوسو چې د سولې په بهیر کې بزینی خندونه او خندونه باید دې باعث نسی چې موږ خپل مخه او هدف له لاسه ورکو او هر قربانی چې د دولت او خاصا لمانه په کاری لاغنه به صرف نه کوو دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فصل د خدای ژوند دي بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث
د ولسمشر په خبره افغان ولس اوس د سولې لپاره اجماع لري او هر هغه څوک چې دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړوي د ولس له کلک غبرګون سره په مخ شي افغان ولسمشر وایي په روان کال کې د حکومت یو له ډېرو مهمو لومړیتوبونو نه په هیواد کې د سولې ټینګښت دی چې له هرې ممکنې لارې به د دغه ملي بهیر د بریالیتوب لپاره هڅې کیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر ده د خغلی غنی په خبره کا طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې د غډله د سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه هم درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي هم څومره وړاندې ویلي چې 1490 مریز کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حکومت دا شان ژمنې یوازې د شعار تر بریده بولي او د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې فیض محمد ځلان وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو په کراتو د ولس سره دا شان ژمنې کړې، خو په عملي کولو کې بیا پاتې راغلي.
دغه شی سرګندونه ما تخکاری په دې وخت کې د ټاکنیزو کمپاینونو او یا هم د غولونکو وادونو پرته کوم پایله نشي لرلای. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه ژمنه کړې و چې دوی به په شپږو میاشتو کې د حکومت د تشکیل څخه وروسته افغان سوله حتمي کوي. هغه شپږ میاشتې په څلورو کالونو باندې بدل شوې، لا هم دوی د خپلو ټاکنیزو وادو او ژمنو څخه نه دی اوښي.
خغل ځلان وایي تر کومې چې په هیواد کې د سولې بهیر ولسی نشي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دی وایي افغان ولس ته پکار ده چې د حکومت په ژمنو د باور پر ځای ولسی خوځښتونو او حرکتونو ته ملا وتړي، سو نړیوال خنې کړي چې د افغان ولس دغه جدي اړتیا درک او د دغه بهیر د بریا لپاره د دوی غږ ته لبیک وایي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د بلخ لری شوی ولیات محمد نور نن اعلان وکړ چې له ارک سره د دوی ګوند د جمعیت اسلامي یو توافق ته رسیدلی او په نږدې راتلونکي کې به دغه موافقه اعلان شي. عطا محمد نور دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شوو مراسمو ته د وینا په ترڅ کې وکړې. عطا محمد نور دغه راز وویل چې دی به له دې وروسته بیا هم د سیاست په ډګر کې پاتې شي او خپلو فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خو له خلکو یې د ملاتړ په خاطر مننه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین د نور حال وړاندې کوي.
د بلخ پخوانی ولیاتا محمد نور د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په مراسمو کې وویل چې جمعیت اسلامي او ارک موافقې ته رسیدلي او ډېر ژر به دغه موافقه اعلان شي. ښاغلي نور خپل 14 کلن کاري راپور خلکو ته وړاندې کړ او په پای کې له خلکو څخه مننه وکړه چې د ده پراخ ملاتړ یې وکړ. هغه وویل چې نن یا سبا به د بلخ د تغییراتو په اړه نوې خبرې واوري. هغه د مخېښې پر وخت زیاته کړه چې وروسته له دې به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. زه د ارګ او د جمعیت اسلامي ترمنځ له رامنځته شوي توافق څخه هرکلی او ملاتړ کوم او زه مننه کوم چې د جمعیت اسلامي رهبري د دغې موافقې د امضا صلاحیت ما ته راکړی او ډېر ژر به د ملي یووالي حکومت او د جمعیت اسلامي ترمنځ رامنځته شوې موافقه اعلام شي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم او د ارګ ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم هواره شي او تر څنګ د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بر پاتې کېدو یې هم ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لخوا د بلخ لپاره محمد داود د نوي والي په توګه معرفي شوی وو، خو عطا محمد نور د جمهور رئیس له پریکړې سره مخالفت وښود او پر خپل ځای پاتې شو. ښاغلي نور د خپلو د خبرو په پای کې وویل چې د بلخ ولایت مقام لپاره یې ارګ ته 3 کسان معرفي کړي او له دغو 3 کسانو څخه به ډېر ژر یو تن د والي په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوم مرستیال محمد سرور دانش چې د نوروز په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په روان کال کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. له ډېرو کلونو راهیسې د نفاق او شقاق په دې زموږ په ټولنه کې ناخوالې رامنځته کړي دي او د ورورولۍ بنسټ یې زیانمن کړی دی او نور موږ د نفاق هر آواز ته نه وایو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا نور هم ټینګوو. ښاغلي دانش له خلکو څخه وغوښتل چې ملي یووالی لا ټینګ کړي او نفاق او شقاق څخه لاس واخلي. له دې سره سم د بلخ اوسېدونکي هم خوښي څرګندوي چې د ارګ او د عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوو ناندرویو ته د پای ټکی کېښودل شو. اجمل آرین، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د د کونړ د دانګام ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کونړ په خاوره د پاکستان د پوځ د توپچی بریدونو پر ضد او د کوزې پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د خوځښت په ملاتړ لارون وکړ. مظاهره کوونکو په ولسي جرګه کې له خپلو وکیلانو هم ګیله کوله چې د ولس په غم کې نه دي او تل خپلو ګټو پسې ګرځي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح‌الله انوري پرې رپورټ لري.
مظاهره لغرمی وړاندې لدانګام ولسوالۍ د تکبیر پنارو او د پاکستان پر خلاف پر شعارونو پیل شو. مظاهرینو ویل و کال و شول چې د پاکستان پوز د ډیورن فرضی کرخی لبل غاړي د دانګام او د کونړ په نور ولسوالۍ د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه پکې پلسګونو بی ګنا افغانان وژل شوی او ټپین شوی دي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته د لاریون د اهدافو پاړه وویل.
دا بالخصوص د دانګام ولس چې د څو کال کېږي د سخت شرایط لاندې ژوندګي کوي، د پاکستان د ګولو او د پاکستان د سوري او د ملعون پوز د ظلم لاندې ژوندګي کوي، منګه هر وخت د خپل دولت څخه ملاتړ کوو. منګه د کوزي پښتونخوا د خلکو څخه هم ملاتړ کوو. نو
ځانې دنګرو کول نه اجي عبدالوهاب خبره کوم. مظاهره هم د دې لپاره کوي چې ټوپونه د کم لکه د پاکستان د خوانه د ټوپونه بيخي دوام لري. اوس یې ولسوالۍ ته ټوپونه را نږدې شوي دي. ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پوسټ ده، ملي پولیسو هغې ته نږدې ټوپونه ولګېد او زیات خلک او د ځنګلي چې ځنګلي دا ختم ځنګلو کې اور ولګېد او کوم خلک چې دي دا دوامداره کړې را روانې دي نور هم را وځي.
مظاهرینو په ولسی جرګه کې د کونړ پاستازو هم کلکې نیوکې کولې او ویلې چې له کومې ورځې د دوی استازي شوي د کونړ په ګټه هیڅ کار نه دی کړی او تل د خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. مظاهرینو ویل دوی جنگ نه غواړي او نه په دې خوشاله کیږي چې افغان ځواکونه دي د پاکستاني او پوځیانو په څیر د ډیورن بلې غاړې ته پراته ولسونه په توپونو ولي. دوی یوازې د خبرو لارې د روانو ستونزو پای ته رسول غواړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي د لارین کوونکو د نیوکو او ګیلو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی تل د پاکستان د توپچی بریدونو په خلاف غږ پورته کړي. څو ځله د امنیتي ارګانونو مشران ولسی جرګې ته راغوښتي دي.
جرګه کې د څو کاله او د تېر دوشنبه په ورځ موږ په عمومي تالاب کې ویلي دي، د شنبه په ورځ هم ویلي دي او د چارواکو سره شریکه کړې ده. څو کاله موږ دا دغه د وزیران د دې عمومي ولسي جرګې په مرسته باندې ذکر دي. د دې ځای نه د مرکز نه او د داخله او د خارج نه مرسته موږ راخلي دي راجل کړي دي.
د کونړ ولایتي مسولینو څخه چې کله هم د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو په اړوند پوښتنه شوي، هغوی په ځواب کې ویلي چې دوی خپل راپور مرکز ته لیږلې او دا د دوه هیوادونو ترمنځ ستونزه ده او باید چې په لوړه کچه پرې خبرې وشي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالودود وفادار د هلمند ولایت څخه دا پیغام لیږم. پیغام او ټول چارواکو او طالبان ته دا پیغام دی چې تاسو درافلونکي کار سره یا دوه سره نور جنگ بکړي او اصول ته راځي دی. نو زما پیغام او ټول دا دی چې دا افغانستان ښه کړی زمي ډیر زړه دی هر ورځ تمام اورش اورش د باندې پروان دي. دا خلک د جنگ ستړي دي نور یې جنگ کوي دي. سولې دې وکړه. سعد عبدالله افغان سره په اړیکه کې محترم، څرنګه چې خپل نوي کال ختمیږي او نوي کال روان دی، خدای دې وکړي چې زموږ دغه نوی کال د ټولو مسلمانانو او خصوصا د افغانانو په خیر او د سولې کال وي. د افغانستان د حکومت څخه مو ځانګړې غوښتنه دا ده چې د کندهار د معروف د ولسوالۍ کلینیک مکتب دا پر مخ نسته او دې ته یو توجه وکړي. لومړۍ غوښتنه مو دا ده چې په دا ولس کاله کې زموږ تنلایان سپین ژیري عوام حتی دغه مکتبیان ټول په دې لوی موته کې شي چې د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړو چې زموږ مکتبونه بند دي. مکتبونه مو بند دي، تنخواه را روانې دي، دوه تاوانه را رسېږي، یو مو د نسل تاوان دی، بل مو د خزانې تاوان دی.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښي او کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پرېږدئ، له دې وروسته کولی شئ چې دغه راز د افغان بي سي ماته سوات اتلس شمېرې له لارې هم موږ ته لیکلي پیغامونه راواستوئ. ستاسو د پیغامونو په انتمه یو. اوس هم یوه نړیواله موضوع د وسلوالو مخالفینو سرچینو او حکومتي چارواکو ویلي چې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غوطه کې دا ډول موافقه کیږي. خود سوریې حکومت حلب ښار او څو نورې سیمې هم د تقریبا ورته اقداماتو په ترڅ کې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اپوزیسیون سرچینې وایي احرار شام ډلې چې د غوطې اړونده هرسته سیمه یې په ولکه کې د موافقه کړې چې خپلې وسلې بګدي او په بدل کې یې کولی شي له دې سیمې څخه د مخالفینو تر ولکې لاندې شمال ختیځ ته په امن سره ولاړ شي. د پخلاینې د دې معاملې له مخې هغو کسانو ته به عفو کیږي چې په سیمه کې پاتې کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا معامله به څنګه عملي کیږي او به خبره سرچینې وایي چې ښایي دا معامله د خنډونو له کبله د څو ورځو لپاره وځنډیږي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د حکومت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي په دې برخه کې موافقه شوې او ښایي عملي کول یې پر اوربند له موافقې وروسته ډیر ژر پیل شي. د چارواکي چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ویلي چې لومړی ګام به له غوطې د ملکي ټپیانو ایستل وي. د دې چارواکي په وینا هغه ملکیان چې په سیمه کې پاتې دي له سختو حالاتو سره لاس ګریوان دي. د حکومتي ځواکونو یو قومندان هم تایید کړی ده چې د روسیې او احرار شام ترمنځ د موافقې له مخې له هرسته سیمې څخه د ټپیانو ایستل ښایي نن پیل شي او څو ورځې وروسته به وسلوال مخالفین او ملکیان شمال ختیځ ښار ادلب ته ولېږدول شي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې هرسته ته نږدې د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستی، خو روسي چارواکو دا یادونه نه ده کړې چې دا له سیمې د وسلوالو د وتلو لپاره د پخلاینې د موافقې یوه برخه ده. د سوریې پوز او ورسره متحدو ځواکونو په دې سیمه کې د وسلوالو تر ولکې لاندې په سلو کې اویا برخه ونیوله او زرګونه ولسي وګړي له څو اونیو راهیسې د پیل شویو بمباریو له کبله لا هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. د راپورونو له مخې په ختیځه غوطه او په تیره د دوما په نوم ناحیه کې چې له یو نیم لک زیات وګړي لا هم پکې اوسیږي، د تیرو دوو ورځو په بمباریو کې له سلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې پوځي عملیات چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي تیره میاشت پیل شول او د ملکیانو د استوګنې پر سیمو د بمباریو له کبله سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي. سرچینې او څارونکي وایي چې د دې ګڼ میشتې سیمې زرګونه اوسیدونکي لا هم د کورونو په تکاویو کې شپې ورځې تیروي. محاصره او بمباري له څو کلونو راهیسې د سوریې د پوځ ستراتیژي ده او غواړي په دې ډول وسلوال مخالفین تسلیمۍ ته اړ کړي. د همدې کار نتیجه وه چې ولسمشر اسد حلب، حمص او ځینې نورې سیمې ونیولې. په ختیځه غوطه کې ناکامي به په 2016 کال کې د حلب له نیولو وروسته د وسلوالو مخالفینو لپاره تر ټولو لویه ماته وي. حلب هم د کلابندۍ، بمبرۍ او ځمکنیو پوځي عملیاتو له یو کمپاین وروسته وسلوالو مخالفینو ته د وتلو لپاره د امن لارې د ورکولو په نتیجه کې ونیول شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کور مودان پیغامونه مو ډیر راستولې دي. کابل د نننې ځانوژن کې حمله په اړه حیران لزابل لیکلي، نننې پیښه په کابل کې هیڅ اسلامي او انساني اساس نه لري او موږ یې په کلکو ټکو غندو. احمد شاه پوپل له کندهار څخه لیکي، له بده مرغه د نوي کال په لومړۍ ورځ مو داسې خبر واورید چې زړه بوږنوونکی و. الله جل شانه دې وکړي چې دا حمله د افغانستان د جنګ وروستۍ حمله وي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادلی ورسوالۍ څخه لیکي چې په دې ورځ خو کافر هم داسې نه کوي لکه داعش چې نن په کابل کې کړی دی. نجیب الله له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې داعش دومره فعال نه دی چې دلته برید وکړي، طالبانو کړی دی او په کابل کې دننه هم ورسره مرسته شوې ده. البته طالبانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید دوی نه دی ترسره کړی. سمیع الله د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې دا حمله چې په کابل کې شوې ده باید په کلکه وغندل شي، دا حمله ډیره بې رحمانه حمله وه. سمیع الله هغه د پخپل د حمله په سخت ټکو وغندل. کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راسته ولیدي، موږ هم ستاسو پیغامونه تل خبرو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د یادونې وړ بولو چې په کابل کې نه ځان وژن کې حمله چې مسولیت دایښ په غاړه اخیستی، په کې د وژل شو او ټپیانو شمیر شاوخوا 90 تنو تر رسیدلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې لکتر لګ نه 20 تنه وژل شوي او 25 نور هم ټپیان شوي دي. په همدې سره د دې خبرونې پای ته نږدې شوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نگاه ستړي ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم.
تشکر، زنده باشین نوری اسنوری، شامتان بخیر.